مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2018 کال د جون میاشتې 28مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمینا خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. افغان حکومت وايي پاکستان د خپل خاورې کې د نن د طالب مشرانو په ضد اقدام وکړي. د اروپای اتحادیې مشرانو نا وخت په برسلز کې د دوه ورځنی سرمشریز لپاره راغونډیږي. او روس وايي ولسمشر ولادمیر پوتین به خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته سبا ټلیفون کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وای د افغان طالبانو اکثره مشران اوس هم په پاکستان کې دي او اسلام آباد له کابل سره د سولې په لار کې مرسته کول غواړي. نو په خپل خاور کې دننه باید د دوغ طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر وروسته له هغې مشال راډیو ته وکړي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته وویل له زربیاز عملیاتو وروسته افغان طالبان خپل هیواد ته اوښتي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. خو د دې په غبرګون کې ښاغلی مینپال وایي
تروسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
سرتاج عزیز دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلي او له سره پیلېدل به وخت ونیسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د ورستي جګړې په څیر پیښو ته مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمیزو هیوادونو مرسته وغواړي. نو موړی پرون د امریکا ژغ آشنا رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل
توقعات متحده یا د کابل وقداران او د اسلام آباد وقداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو ذمواري جوړوي. تاسو ګارانټر سئ، تاسو ذمواران سئ. که نه پاکستان له خوا مداخلت کېږي هم تاسو ذمواري بندې کوئ. که د افغانستان له خوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروي. ممکن دا خبره ختم شي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. په افغانستان کې یو شمېر کسانو دغه نیوکه هم کوله چې د پاکستان پښتانه مشران ولې پر دې جګړه پټه خوله پاتې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه اسلامي په رسمي توګه نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې لستون سره مخ شوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات او هیله ده چې دا خبرې اترې به ډېر ژر نتیجه ورکړي. کومي ضد او نقیزي اوازې چې موجوده دي زما په نظر تر اوسه د حزب اسلامي له یوې رسمي منبع څخه د سولې عالي شورا ته رسمان دا ډول څه نه دي راغلي چې مذاکرې له ستونزو سره مخ شوي وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې ورستي کې ویلي چې د دوه لور ترمنځ د سولې خبري ورسته له هغې لستون سره مخ شوي چې حزب اسلامي په ورستي تفاهم لکې چې څوونی مخکې رامنځته سو د بدلونونو غوښتنه وکړه. په دې کې د حزب اسلامي لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې دا خبرې اترې لستون سره مخ کړي دي. خبرونه له مشال ریس خوري. د اروپای اتحادیې مشرانو نو وخت په برسلز کې د دوه ورځنی سرمشریز لپاره راغونډیږي. دا تر هغه وروسته لمړی ځل دی چې تېرونی برتانویانو له دې اتحادیې څخه د وتلو په حق کې رای ورکړي. تر سرمشریز یوه ورځ وړاندې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل، فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایټلی وزیر اعظم ماتیو رینزی په یو ګډ بیان کې ویلي ول چې اروپا متحده ده. دوی ول له برتانیې سره به په راتلونکي د اروپایي اتحادیې سره د تعلق لپاره هیڅ ډول غیر رسمي خبرې اترې نه کیږي تر څو د لیزبن لوزنامې د 50 مادې له مخې په رسمي توګه د وتلو پروسه نه وي پیل کړي. بلخو د برتانیې تلونکي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په وار وار ویلي چې اروپایي اتحادیې به د برتانیې د وتلو پروسه شای په سپتمبر کې هغه وخت پیل شي کله چې د نوموړي ځایناستي حکومتي چارې په غاړه واخلي. کیمرون بنم په برسلز کې د اروپایي اتحادیې د 8 غړي هیوادونو له نور مشرانو سره لیدو کاته کوي خو سبب دغه مشران د نوموړي پرته خپل خبري پر مخ وړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین پر هغه ژمنتیا ټینګار کړی چې اروپایي اتحادیه د پیاوړي کولو ترڅنګ به له برتانیې سره هم نږدې اړیکې پالي. نوموړي نن جرمن پارلمان ته په خپله وینا کې وویل د اروپایي اتحادیه پاتې 28 غړو هیوادونه احساس کړي چې د دې رضایت او وړتیا لري چې دغه اتحادیه پر صحیح لور پر مخ بوزي. نوموړي وویل د اتحادیه د پیاوړتیا لپاره د ټولو وړاندیزونه هرکلی کوي، خو باید هر هغه اقدام له پامه وغورځول سي چې نور غړي هیوادونه د اتحادیې پرېښودو ته هڅولی سي. میرکل دا خبرداری هم ورکړ چې په راتلونکو خبرو اترو کې لندن نسي کولای په اتحادیه کې د خپلې خوښې تګلارې انتخاب کړي. روس وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کوي. د دواړو مشرانو ترمنځ به تر هغه وروسته په لومړي ځل خبرې کیږي چې ترکیه تیر کال یوه روسي الوتکه راوغورځول. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي روسي لوري به سبا ټلیفون کوي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو رغولو پروسه او وخت نیسي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته ترنګلې سوې کله چې د 2015 کال په نومبر میاشت کې ترکیه یو روسي جنګي الوتکه راوغورځول چې په نتیجه کې یو پایلټ ووژل شو. د ترکیه او شام پر پوله رامنځته سوې تر دې پیښو وروسته روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت یو دم راولویدی. پیسکو د دې خبرې پخلی هم وکړ چې اردوغان پوتین ته د پیښ په تړاو د بخښنې لیک لیږلی و. او په داسې حال کې چې په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو ځورونه او جاسوسي په پراخ ډول زیاته سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا موضوع په دا وروستیو کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راپورته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری دا موضوع په وروستي ځل په مارچ میاشت کې راپورته کړه. د وزارت ویاندی الیزابت ترودو وایي دوی په دې برخه کې زیاتوالی ویني او موضوع ډېر جدي اخلي. نوموړي زیاته کړه پر اوکراین د روسیې تر تیري وروسته چې کله امریکا پر دغه هیواد بندیزونه ولګول، نو تر هغه وروسته د تیرو دوو کلونو راهیسې روسي امنیتي ایجنټان او ټرافیکي پولیس امریکایي ډیپلوماټان ځوروي. نور غربي سفارتخانو هم په ماسکو کې د دوی له ډیپلوماټانو سره د ورته چلند راپور نه ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ، یو پاوند 138 روپۍ 40 پیسې او 109 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 350 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 9، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي د افغانستان امن د دوی په ترجیحاتو کې دی. بلخوا سیرونکي وایي
کچر پاکستان د زړه نو واړی نه طالبان کولی شي چې هغه خبرو اترو ته چمتو شي، په دې کې څه شک نشته. زما دا خیال دی چې د سیاسي بیان بازار په ځای باندې د حقیقت منل پکار.
د داخله چارو وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف په بیانیه بعد د اختر وروستو کار پیلوي، خو سیرونکي وایي
یو خوا چې خلک چې اونی ورې شي او بل خوا هغه بیا عدالت نه هغه ته ضمانتونه میلاو شي یا سزا ورته میلاو نه شي، نو خلک بیا داسې نارو باندې داسې بیان باندې باور نه کوي.
د خیبر ایجنسۍ بی کوره شوي لا هم په احتجاج دي.
و موږ لکه د موږ غوښتې دا دي چې زموږ متاثرین یو طرف له ایریا کلیئر نه دي، بل طرف له چې کوم دی کنه دلته متاثرینو هغه سټیټس او هغه حق د دوی ختم کړو.
او په پیښور کې پولیس وایي په دروځي په لومړی 60 ورځو کې تر 90 پورې کسان وجل شوي دي.
اسلام او دروځي او څومره عبادت دي تعلیمات دانی چې سړی صبر وکړي، بلکې اسلام خدا تعلیمات په حق دباو کې د بل گاونډي د بل روډ مسلمان، بلکې په اسلام کې خود زناورم حقوق دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې امن د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې یو دی او په دغه هیواد کې امن د مذاکراتو لارې راتلی شي او د قانوني اسنادو بغیر به چاته هم پاکستان ته د راننوتو اجازه ورنکړي. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې په پاکستان په افغانستان په افغان طالبانو اثر لري او که وغواړي نو د مذاکراتو میستې راوستای شي. په دې اړه نور تفصیل له احمد الله.
د ګل پورس په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د امن عمل د ځنډ ښکار شوی دی او دا یو ځل بیا په شروع کېدو کې وخت لګیدای شي او په افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی. د سرتاج عزیز وینا وا چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع کولو لپاره د طالبانو مختلفې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل د پاکستان په لاسونو کې نه دي. پاکستان په امن مذاکراتو کې صرف د یو سهولتکار کردار لوبولی شي. د نوموړي وینا وا چې د تورخم په شمول په ټولو پولو د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره د افغانستان سره سرحدي انتظام مستحکم جوړوي او د قانوني اسنادو نه په غیر هیڅ چاته به هم پاکستان ته درنوتو اجازه ورنکړي. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد وایي چې پاکستان اوس هم په افغان طالبانو اثر لري او که وغواړي نو د مذاکراتو میز ته راوستي شي.
کچره پاکستان د زړه نه وغواړي نو طالبان کولی شي چې هغه خبره تر چمتو شي. په دې کې څه شک نشته. زما دا خیال دی چې د سیاسي بیان بازار په ځای باندې د حقیقت منل پکار دی. حقیقت دا دی چې پاکستان کولی شي چې د افغانستان په امن کې یو غټ کردار ولوبوي.
خبريال او افغان چارو نظر لرونکي سمی یوسفزی د پاکستان لخوا په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط په حق لوایي
چې کله د خلکو ترمنځ رابطې کمی شي نو نتیجه کې د حکومتونو ترمنځ هم رابطې خراب شي. تاسو وګورئ چې دا وروستۍ پیښه چې په تورخم باندې وشوه د دې یو هم عامل همدغه و چې کله د خلکو ترمنځ رابطې کمی شي نو حکومتونو باندې هم فشار راځي. زما په خیال پاکستان دا کوشش کوي چې افغانانو باندې د بورډر منیجمنت په نوم باندې د سرحدي کرښې معلومې کړي، ځکه چې پاکستان دا هیره لري چې افغان حکومت د بورډر رسمن نه مني او نور باندې خبره کوي. له دې امله دوی دغه اقداماتو سره غواړي چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دلته یو سرحد دی او په دې سرحد باندې هیڅوک نشي کولای چې خپل خواخه بغیر د کاغذونو بغیر د ویزی یو طرف او بل طرف تولار شي.
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه پاکستان په تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو څو ورځې وخت په وخت نخته وشوي او پکې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. دا د هم یاد وی چې د نخته له عمله د تورخم پوله تر 15 ورځو له بندیز ورسته د روانې میاشتې په 13مه نیټه بیا د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د تورخم پر پوله سو ورځې نښته وشوه چې دواړو لورو ته ځاني او مالی زیانونه هم واوښتل. دغه جګړه اوس کلاره شوې او خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي کابل او اسلام آباد د خپلې شخړې د خبرو د لارې هوارې کړې کینی نو حالات به لا نور ترنګلی شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالې نوشاب آشنا له ښاغلي اڅکزی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دوی د تورخم په وروستۍ جګړه څه نظر لري.
ډېر د سړي سینې څخه کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان پر افغانستان دا الزام لګوي چې تا هلته زما خلاف خلک ساتلي دي او افغانستان پر پاکستان دا خبر لګوي چې تاسې دلته سنچري ساتلي دي، تاسې نورو مخالفینو ته وسله ورکوئ. دا وخت د دې نه دی چې خلک دغه ته پخې ووایي په جنګ جګړو ته. اوس خو خبره د افغانستان د پاکستان نه ده، اوس وروسته ډېر خلک نور کوتونه راغلي دي. خدای مکه معمولي غلطي بده ټوله سیمه یو ډېر خطرناک جنګ ته واچوي. غټه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان یو پر بل باندې په اوسني جنګ کې تورونه لګوي او دواړو کې درې واده پورې به رښتیا وي. نو یو ترکیه دا کېدلی شي د اقوامو متحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکړي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او به اداري به کوئ. دا ستاسو ذمواري جوړوي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو ذمواران سئ. که نه پاکستان لخوا مداخلت کېږي هم تاسو ذمواره باندې کوئ، که د افغانستان لخوا مداخلت کیږي تاسو په جهان خبروي ممکن دا خبره ختم شي.
پاکستان وای چې دا تاسیسات منګه د تورخان په کرخه په دې خاطر جوړو چې د تروریزم یا د ترهګرو د راتلو مخه ونیسو. افغانستان د پاکستان ترمنځ تقریبا 2500 کیلومتر کرخه پراته ده. ستاسو په نظر د پاکستان د دلیل څومره معقوله ده او غیر د هغې نه 2500 کیلومتر کرخه یوازې د تورخان د دروازه بندی که څنګه؟
دا وخت د دې نه دی. افغانستان او پاکستان دا کرخه وه دا تک را تک د انسانانو وو چې پاکستان نه و جوړ سوی. په کتابونو کې موږ ګورو کومې قبیلې چې دا لیکې بېشلي دي دې ته به هغه وخت یو ټکی استعمالوو چې هغې دپاره اوس مادون ټکې را وتلی دي. دې دپاره به یو ټکی استعمالوو دوه کوره. زموږ هغه خلک چې د کرخې هغه خواته اوسي چې د دې ځکه بیا په ځکه بړې څې دي یا څکځای دي فلانی دي فلانی دي دا ډیورن د سره تر پایه پورې دا به په دبستان کې په دوبي کې چلته به ګرمي شوه. دا خلک ټول پر دې لیکه راوښتل د انګریزان په وخت کې. د دوی ټول څاروي انسانان د چاړه چاقو یو څوره مور یو ټوپک دا به بالکل رجسټر شو به لیکل شول. دا به رالل درې څلور میاشتې بیا دلته د خپل وطن عزیزانو سره تېرې کړې چې بیا به دلته یخ شو بیا به د افغانستان یخ شروع شو بیا به دوی د زرګونو لکونو په تعداد کې دا نو یو چمن باندې نه وو دا پر دې ټوله کرخه باندې وو. کمرګر نه واخله د رفیایا دا به سینه واخله بیا زه تر شوراکه پورې دا به تله راتلل.
اکثرا خلک د پولی اخوا د پښتنو په مشرانو انتقاد کوي چې دوی په ډیرو حالاتو کې چپه خوله ناستي لکه د تورخم په مسله کې دواړه طرفو ته د یو قوم خلک ووژل شو. ولې د پښتنو رهبران د پولی اخوا چپه خوله ناستي؟ ولې دې کې مداخله ونه کړه؟
مشابه خان چې د افغانستان د زلزله شروع شوه دا موږ یو یو ساني موږ بل کار نه دی کړی. دا چې دوی جنگ ستاوس چې دا جنگ ختم شي موږ خلکو دلته هم بد ویلي یو بد بللي یو د زخمونو حمارۍ بد کار دی موږ وهلي یو موږ نزولي یو موږ دا خپل کوشش کړی. اوس خبره دا ده موږ خو نه توپونه لرو نه ټنکونه لرو نه پوځونه لرو چې پاکستان جوړ شوی دی. موږ پر بنیادي انساني حقوقو د پښتانه په حق د پښتانه په تقسیم د پښتانه په یو پرسنه کې پراته پښتانه دا وخت په څلور انتظامي یونیټو کې تقسیم دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته کامیابی ترلاسه شوې او د ملک په امنیتي صورتحال کې هم خواله راغله دي. داخله وزیر په خبره چې د ترهګرۍ خلاف په بیانیه به د اختر وروستو کار پیلېږي. د کراچۍ په اړه د نوموړي وینا وه چې د 2000 عسکرو نه علاوه نور 6000 اهلکاران به هم سند پولیس محکمې کې برتی کوي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د ګل پاورس اسلام آباد کې پریس کانفرنس په وخت د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان وینا وه چې په تیرو دوه کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی دی او د وسلوالو خلاف ځمکه هم تنګه کړې شوې ده ځکه اوس دوی اسان هدفونه په نښه کوي. د خپلو خبرو کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو سره د پخوا په شان طاقت نشته. کال 2014 کې په حکومت کې راتلو نه مخکې د امروزه په بنیاد 15-14 به کېدې خو اوس د پوځي اپریشن د لارې کامیابیانې ترلاسه شوې دي.
مخنیوي لپاره امنیتی او استخباراتي ادارو ترمنځ رابطې شوې دي. نن موږ هغه مقام ته رسیدلی یو او پاکستان هغه ملکونو کې شامل شوی چې د چا د ترهګرۍ پر ضد جنگ یو کامیابی ګرځول کیږي او دا کامیابی ډېر قربانیانو پس ترلاسه شوی. خو جنگ لا ختم شوی نه دی، دا جاری دی او بدمرغي دا ده چې دښمن مخې ته نه دی چې مقابله یې وکړی شي. دا یو ناهمواره جنگ دی. موږ مخامخ یو، زموږ دښمنان پټ دي او دوی زموږ په آبادۍ کې پټ دي.
داخله چارو وزیر په وینا چې وفاق او ثبوت ترمنځ د اختیاراتو تقسیم هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خنډ جوړیږي. چودر نثار په وینا چې د وسلوالو خلاف جنگ ګټلو لپاره د غي خلاف نفسیاتي جنگ به ګټل وي.
د اختر نه سمدستي پس چې کله وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راورسي نو د پاکستان ټول د مطبوعاتو تنظیمونه، وفاق المدارس او ټول عالمان به راغواړو چې د ترهګرۍ خلاف یو بیانیه مخې ته راوړو او هغه بیانیه به مطبوعاتو د لارې وي او مطبوعاتو ته به دا درخواست کیږي چې هغه دې په نفسیاتي جنگ کې د پاکستان اولس او امنیتی ادارو مرسته وکړي.
د سیاسي چارو کارپو امتیاز کلوای چې د ترهګرۍ خلاف بیانیه لپاره د شپ قانون عمل درآمد وشي.
بیانیه هغه وخت جوړیږي چې وخت چې حکومت او نور ریاستي ادارې په قانون عمل درآمد وکړي. هغه سره خلکو ته بیا یقین ملاویږي چې هغه واقعتا د ملک کم خبره چې وزیر اعظم کوي یا نور وزیران کوي دا هغه واقعتا دی بالکل قانون سره تر مخه دی. ولې چې یو خوا چې خلک چې ونیولی شي او بل خوا هغې بیا عدالت نه هغې ته ضمانتونه میلاو شي یا سزا ورته میلاو نه شي نو خلک بیا داسې نارو باندې داسې بیان باندې باور نه کوي. نو ځکه ضروري دا ده چې رول آف لا یا د قانون عملداری ډېره بنیادي او خبره ده بیانیه جوړولو لپاره تشو په خبرو دا کار نشي کېدای.
داخله وزیر خبریالانو ته خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په کلنګ هدفي وژنو او د تختولو په کیسونو کې نمایه کمی راغلې خود کراچی امن کې به نور هم خواله راوصل وی. داخله وزیر دا هم اویل چې کراچی کې چیف جسټس سسوی تختول او د نامتو کوال وجنه امنیتی او استخباراتي ادارو لپاره چیلنج دی او د دې پیښو ککړ کسان نیولو لپاره هلې ځلې روان دي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو روزه چې د صبر او زغم میاش ګڼل کیږي خو د پښتنو په ټولنه کې د روزي په میاش کې د جنگ جګړو پیخي زیات شوې دي. د پیښور د پولیسو د شمیرې تر مخه د روزي په لومړی او شلو ورځو کې په وړو جنگ جګړو تاوتریخوالي کې یوازې په پیښور کې نوي کسان وژل شوې دي. بلخوا مذهبي عالمان دا هم وایي چې د صبر په میاش کې دغه سي جنگ جګړې جهالت دی. پدیڑا نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د پیښور ایس ایس پی اپریشنز له دفتره تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه پیښور ضلع کې د روزي د میاشتې په لومړی شل ورځو کې د خپل منځي جنگ جګړو د تاوتریخوالي په پیښو کې نوي کسان وژل شوي او له 500 زیات جوبل شوي دي چې شمیره د عام ورځو په نسبت زیاته ده. د ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال فیضی وایي چې په روزه کې د جګړو او د گاډو د جنگېدو د پیښو د زیاتېدو له وجې تر اختره پورې د ریسکیو یو یو دوه دوه د کارکونکو چوټیانې هم منسوخ دي. عالم دین مفتی محمد ابراهیم وایي چې د روزي هدف صبر او زغم او د نورو خلکو سره د مرستې او خواخوږي سیوا کولو مشق دی او د جنگ جګړو بنیادی لامل ناپوهي او جهالت دی.
ول کاظمین الغیظ هغه خلک چې غصه سکون کی دي ول عافین عن الناس خلکو ته عفو کوي والله يحب المحسنين بغعاف زر د احسان مو کی نو الله تعالی داسې خلک خوښي نو دې ته د اسلام او د روزي او څومره عبادت دي تعلیمات داني چې سړی صبر وکي بلکې اسلام دا تعلیمات چې خپل حقوق دباو کا خپل حق دباو کا د بل گاونډي د بل روړ د مسلمان بلکې په اسلام کې خود زناورم حقوق دي. حدیث کې مرادي چې یو سړی چاته خبري پر رمضان میاش کې یا روزي حالت کې چاته وکي دی دی وتوي چې بس د الله تعالی لپاره ما معاف کړي زما روزه ده. د روزي مقصد دار چې سړی کې صبر پیدا شي.
د ایس ایس پی اپریشن د دفتر تر مخه پر روزه کې د گاډو د جنگېدو په پیښو کې هم سیواوال راغله دي چې د روزي په لومړی شل ورځو کې پکې یوازې پیښور کې 15 کسان مړو او سلو زیات جوبل شوی دی. زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د اف سی آر د قانون لاندې په کوزا مومندو کې د دوو قانونو د شناختی کارت پاسپورت او ډومیسایل ترڅنګ عمومي مراعات بند کړل شوې دي. د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ یکاغون نوید اکبر په وینا چې هغه دغه مراعات بندولو امر کړی دی. د هم وای چې درې اونۍ وړاندې په دغه دوو کلو کې دوه سرکاري نوکران وسلوالو وجلي وو چې حکومت دغه کلو اوسیدونکو ته وړاندې هم ویلي وو چې هغوی دي په دغه پیخه کې ککړ تنان حکومت ته حواله کړي خو دوی داسې ونه کړل. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینه.
پولیټیکل انتظامی د یکون تحصیل محمود ایجنسی د دوو قبیلو بای کورنو او کادو کورنو د شناخت کارت پاسپورت او د ډومیسل حق معطل کړي او د دغه قبیلو مرات هم بند کړي دي. د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ لوور سب ډیویژن یکون نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې درې هفته وړاندې په دغه دواړو کلو کې د خاصدار یو صوبیدار او یو بل سرکاري تند وسلوالو لخوا وژل شوی او په دغه قام باندې ذمہواری راځي چې ګنې هغوی په دغه پیخه کې ککړ خلک حکومت ته د اف سی آر د قانون په اجتماعي یا شریک ذمہواری کی حوالہ کړی. دی وای چې د دین مخ کې هم دا غوښتنه شوې و چې دې کې ککړ کسان هغوی ته حواله کړي او د خپل خاورې ذمہواری پوره کړي، خو د هغې نه پوره کولو په سلسله کې د هغوی چې کوم مراد ته هغه فلل بند کړي شو او د دغه قانون نه دا غوښتنه هم شوې ده چې کوم کسان په دې پیخه کې ملوث دي سرکار ته حواله کړي او دا فیصله د قام په سطح باندې شوې ده. د قاسم خیلو د قبیلې ملک ګوهر ایاز محمد وای چې هغوی په دې فیصله خفه دي ځکه چې د پاکستان په اساسي قانون کې په اتلسم بدلون کې د اف سی آر په مشترکه ذمہواری کې د بدلون راغلی و چې څوک بې ګناه تن به د دغه قانون نه متاثره کیږي.
یره جی دا خو ظلم دی، زیاتې دی، بې قام سره ځکه چې شناختی کارت بندي کړي، مثال بندي مونږ د دې غندې نه کوو بې خبري.
بل خو د بای کورن اوسیدونکو پروفیسر سید شیر وای چې هغه خپل نوکری کوي او که د حکومت لپاره به د هغه ذمہواری پوره کوي.
ما اوس دې وای ذمہواری بسې چې دا خلک پن کو ما د شپې په لاره کو بوزو ما د خلکو لپاره زبا ګورم چې دا څوک راغلي څوک نه راغلي ما خو لاس کې قلم دې زبا خلک قلم ورکو.
څور از وړاندې د سکولونو د ماشومانو د لسم جمعات نتیجې راغلي دي او د هغوی فوري ضرورت د سیمې د استوګن ډومیسایل ته دي. دا سي فیصله به دغه ماشومانو ته تر کومه حد پورې مشکلات جوړ کړي. د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نزار محمد وای
او نن خو چې کوم ډومیسایل درې جو خو د ماشوم به درې دي سکول ته سبق ته دي او په داخلي ته دي نو که په دې وخت کې زموږ ماشومان به تعلیم دوی پاتې کیږي نو ما چې ماشومان به کوم خواږی هم باب څنګه دې طرف ته راځي. په کار دادا چې اجتماعي ذمہداري په ځای باندې حکومت په خپل د نېشنل ایکشن پلان لاندې صحیح ګامونه وچي
او یاد دی وی چې دغه قانون ملکانو د حکومت نه تر د روژی تر ختمېدو مهلت غوښتل او دای هم ورته ویلي چې هغوی به د حکومت سره هر رقم رسته کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پیښور های کورټ تیر ورځ په پیښور کې د خیبر ایجنسی د متاثرینو د احتجاجي ناستې نوټس اخیستلې. خو دغه متاثرینو احتجاجي ناسته اوس هم دوام لري او دوی وایي تر څو حکومت تدوی غوښتنې نوی منلې تر هغې به د پیښور پرس کلب مخې ته د دوی دغه ناسته دوام لري. او د کډوال دا هم وایي د تیر یو کال نه د خیبر سیمې د خیبر قبایلی سیمې نه د بې کوره شوي څه 500 کورونو ته راشن هم ان دی ورکل شوی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
پیښور کې د خیبر ایجنسی نه د بې کوره شوي خلکو دغه احتجاجي ناسته د تیرو وسل وی خورزو راهسي دوام لري او د دغه احتجاج کوونکو مشر اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل حکومت تر دې دمه د دوی تپوس نه دی کړی، خو دوی د پیښور های کورټ مننه کوي چې د هغوی د احتجاجي ناستې او غوښتنو نوټس یې اخیستلی دی.
نو موږ انتهایی خوشحال یو د های کورټ نه چې هغوی از خود نوټس واخیسته. موږ یې بره غوښتو، موږ نه درې شي نه غوښتل، یو اپلیکیشن، دوام د پولیټیکل انتظامیا چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی و د متاثر ایریا، او بل زموږ د متاثرینو چې کوم هغه تعداد واغې موږ هلته جمع کړو، هغوی هغه هلته رجسټر کړو. او موږ لکه زموږ غوښتې دا دي چې زموږ متاثرین یو طرف له ایریا کلیئر نه دي، بل طرف له چې کوم دی کنه دلته متاثرینو هغه سټیټس او هغه حق د دوی ختم کړو، بل طرف له چې کوم متاثرین تللی دي علاقو ته تیراته هلته هغوی ته حق میلاو نه شو، د هغوی کورونو سروې پیسې میلاو نه شوې.
او په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسیدونکو یو سپینګری خیال جان وایي د خرابې امنیتي وضع له وجې دوی خپل سیمو ته هم نشتلې او په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم دوی ته خوراکي توخي او نور سہولتونه نه ورکول کیږي.
او مشکلاتونه خو لکه کم په متریږي په جلوزو کیمپ کې داسې د خپل په مسلمانو ذکرو مروالي چې سکولونه یو نشته او بو بل نشته، په خیمو کې ژوند د بس ورده تروی بجلی نشته دی، بچو تعلیم هم نشته دی، کورونه ویران دی، ملک لطای نشو، پاوش هم نپریگدی.
او د نهم جمعات یو زده کوونکې عظیم اپریده مشال ریډیو ته وایي په خیبر ایجنسی کې هم داغوی سکول وران کړی شوی دی او په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم داغوی سکول تړل شوی دی او د هغه ګڼ شمیر ملګري د تعلیم نه بې برخې دي.
گورنمنٹ ہائی اسکول کے داخلوں میں دب شلوبر کے وہ کمبر آباد
حال ته بیا هغه سکول وران شو بیا حالات خراب شو دلته کیم تر علامه نو زمنګ خیبر ایجنسی ول سکول نه وران کړل بیا دلته چرالو وسه دا سکول نه مراته وران کړل نو اوس مونږ چرته لاړ شو سکول نشته دینا نو مونږ به شړی پړی ګرځو خپل د خلکو
د دې احتجاج کوونکو په وینا د خیبر ایجنسی نه سشاو خو 15000 کورنۍ داسې دي چې د تیر یو کال نه حکومت دوی ته خوراکي توخي نه ورکوي او د بدامنۍ د وجې دوی خپل سیمو ته هم نشیتلې ولام غوس مشهد ریډیو پیښور
د مازیګر 15 بجې شوې دي لند خبرونه د احمد شاه اعظمی ناورو
د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان منپال وای د افغان طالبانو اکثر مشران اوسم په پاکستان کې دی او کې اسلام آباد له کابل سره د سولې په لار کې مرسته کول غواړي نو په خپل خاور کې دننه باید د دوغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي نو موري دا څرګندونه پر مرسته له هغه مشال رادیو ته وکړي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز پاکستانی رسنیو ته ویل د زربیاز عملیات وروسته افغان طالبان خپل هیواد ته وشتي او له هغه ځای جګړه تنظیموي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وايي افغانستان او پاکستان د تورخم د روسي جګړې په څیر پیښو د مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو مرسته وغواړي د افغانستان د سولې شورا وايي تر اوسه هیڅ اسلامي په رسمي توګه نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې لستون سره مخ شوې دي د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکن له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات او هیله ده چې دا خبرې اترې به ډیر ژر نتیجه ورکړي د اروپای اتحادیه مشرانو په برسلز کې د دورزنی سرمشیز لپاره راغونډ شوی دا تر هغه وروسته لمړی ځل دی چې تیرونی برتانویانو له دې اتحادیه څخه د وتل په حق کې رائے ورکړي د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین پر هغه ژمنتیا ټینګار کړی چې اروپای اتحادیه د پیاوړي کولو ترڅنګ به له برتانیې سره هم نږدې اړیکې پالي نو موري دا خبرداري هم ورکړي چې په راتلونکو خبرو اترو کې لندن نس کولای په اتحادیه کې د خپل خوښ تګلارې انتخاب کړي روسای ولسمشر ولادمیر پوتین بخپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کوي د داړو مشران ترمنځ به تر هغه وروسته په لومړي ځل خبري کیږي چې ترکیه تیر کال یو روسي الوتکه راوغورځول د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي روسي لوري به سبا ټلیفون کوي خو نوموړي په عین حال کې خبرداري ورکړ چې داړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو رغولو پروسه وخت نیسي په داسې حال کې چې په ماسکو کې د امریکای ډیپلوماټانو ځورونه او جاسوسي په پراخ ډول زیاته شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا موضوع په دا وروستیو کې له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره راپورته کړې ده
لن خبرونه مو د احمد شاه اعظمی نوریدل اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رفعت انجم بیانوي
ایکسپریس ورسپانو بخپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان ارمی چیف جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې مکمل امن راوستو پورې به د وسلوالو او د هغې د سہولتکارو ختمولو لپاره به عملیات جاري وي اداریې لیکي چې ترهګرۍ او انتها پسندې له وجې د ملک د ټولو مهم تجارتي مرکز کراچۍ ځپل شوی غیر ملکي مطبوعات خدا خار د دنیا ټولو خطرناک خار ګڼي اداریې وایي چې کراچۍ به د ایشیا ښکلی خار ګڼل کېدو خو اوس د ترهګرۍ په سړکونو د جرمونو فرقه ییزو پیښو او لسانی تنګ نظرۍ له وجې د بد امنیت په نوم یادېږي هم دی لوجی چې اوس په کراچۍ کې د رینجرز لخوا اپریشن روان دی اداري زیاتوي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار هم ویلي چې په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره به د وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتل کیږي او اوسني واقعیات د خارد امن خرابولو کوشش دی سکیورټي ادارې د امجد صابری د وجونکو د نیولو او د سن چیف جسټس زوی بازیاب کولو لپاره خپل حالې ځلې کوي اداري زیاتوي چې د سن وزیر اعلی قائم علي شاه هم د صوبایي اپیکس کمیټه اجلاس نن راغوخته چې په کوم کې به د کراچۍ امن او امان او کراچۍ کې جاری عملیاتو جاج اخستی شي اداریا خره کلی کې چې ضرور والے او د امن ګرځولې خار اوس د بدمنه خار غنلې کیږي او یو حکومت هم دلته خو حکمرانی رانوستا هم د غوجه دا چې جنرال راحیل شریف په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره یو اراده کړی ځکه چې تر هغه له خوا دوه غټو پیښو وفاق او سند حکومت دی لپاره پکې ناستو مجبور کړو تر هغه د امن دشمنه ده د خلاف رینجرز پولیس او سیول سوسایټي لپاره یو ځای کار کول پکار دي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کلی کې چې د ملک ټول صوبې خپل وسایل مطابق د تعمیر او ترقې نه علاوه د اولس مسلو حل کولو لپاره مناخلی په دغه حواله صوبو کې داس اصلاحات هم شوي چې لکم مثبت نتیجې را روانې دي اداري وایي چې خبر پختونخوا کې پولیس اداره کې د اصلاحات عمل جاری دي اولس ته د علاج سہولتونو ورکولو لپاره هسپتالونه د خوالي په ګام روان دي اداري لیکي چې پنجاب صوبه کې د پټوارخانه زوړ نظام په ځای دغه پټوارخانه کمپیوټرایز کړی شوی دي په پنجاب کې میټرو بس سرویس جوړولو سره اولس ته د سفر سہولتونه ورکړل شو چې اوس یې سند او خبر پختونخوا حکومت هم حاصل کوي او دارنګ دریواړو صوبو ترمنځ یو مثبت مقابله روانه نه ده. اداري وای چې داسې ګامونو سره جمهوریت مضبوطیږي او جمهوري روایت وده کوي. اداري اخره کې وای چې ټول نه مهمه خبره ده دا چې صرف دا درې صوبې نه بلکې بلوچستان هم نوی مالی کال کې تعلیم او صحت په لړ کې په بنیادی ترجیحاتو پیسې مختص کړې دي. نو دا شان صوبو ترمنځ خپلو کې د ښه کارکردګۍ مقابله یو جمهوري روایت دی او دا جاری ساتل پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي رادیو این پی آر په خپل ویبپاڼه یوه لیکنه کې دې لور ته اشاره کړې چې په پاکستان کې دا وخت هنرمندان له څومرو اندېښنو او خطرو سره مخ دي. ټلیګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو له دوی سره د افغان ځواکونو په جګړه کې د ولسي خلکو د وژنې په اړه لیکنه خپره کړې. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرار عالم مومند ناورو
د یو امریکایي رادیو ان پی آر په ویبپاڼه یو لیکنه وایي د پاکستان یو مشهور قوال امجد صابری د شروع په ورځ وژل شو چې د پولیسو په وینا دا یو هدفي وژنه وه. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د برید ذمواري منی وایي دا کار یې ځکه کړی چې د دوی په خبره نوموړي د مذهب سپکاوی کړی وو. پاکستانی طالبانو د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وجنی او د سواد په ملال یوسفزی د برید په ګډون د یو شمیر هغو حملو ذمواري پر غاړه اخیستي چې پکې په زیات شمیر کې عام ولسی وګړي او مشهور کسان وژل شوي. د صبری وجنی په پاکستان کې نور هنرمندان له اندېښنو سره مخ کړي او دوی ځان خوندي نه احساسوي. د زیارت په ورځ د امجد صابری دوست او ناتخوان فرحان علي وارسي وویل چې د خپل دوست تر مرګه څو ساعته وروسته پر د اهم ډزې وشوې. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړه کې په لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. دا په راسې حال کې ده چې یادې وسلوالې ډلې د افغانستان په مشرقي برخه کې د ځنو سیمو نیولو لپاره خپلې هلې ځلې بیا شروع کړي. داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په چک پوستو په داسې وخت بریدونه کړي چې یوازې درې میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې یاد وسلوالې ډلې یې له افغانستانه ورکه کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیره د زرو او دریو زرو په منځ کې ده چې زیاتره پکې له پاکستانیو او افغان طالبانو جدا شوي وسلوال د ازبک سغدریزه وسلوالې ډلې غړي او ځایي کسان دي. ویل کېږي د داعش ډلې مشران له ننګرهار کونړ ته تللي او که چیرې دا ډله وتوانېده نو دغه ولایت به یې راتلونکی هدف وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د روس لپاره د امریکا سفیر جان ټیفټ ویلي نیټو د جاهریت د جارحیت نه بلکې یو دفاع کوونکی سازمان دی. نوموړي د یوې مرکې په وخت ویلي نیټو اوس هم په اروپا او نورو هیوادونو کې د ثبات لپاره یو مهم تنظیم دی. دا په داسې حال کې ده چې د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي وروسته د امریکا او مغربي هیوادونو په اړه د روس اندېښنې زیاتې شوې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ ځینې نورې برخې زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د روس لپاره د امریکا سفیر هڅه کوي چې راتلونکي ونې لیوي مهمه غونډې وړاندې د نیټو د ارادو پاړه د ماسکو اندېښنې کمې کړي. د جون په 20مه د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی له روس سانګې او د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال جان ټیفټ د امریکایي بحري جهازونو او د جیټ الوتکو د پاسه د روسي الوتکو پروازونو پر سي د امریکا خبرداري تکرار کړ او ویل چې دغه مشکونه اسبيسا اشتعال انګیز وو. نوموړي سرګندونې د جولای په 9 او 10 نیټه په واټسا کې د کیدونکو غونډې وړاندې مخې ته راغلي دي. په دې غونډه کې تما کې دا چې د نیټو مشران به په پولند او بالټیک ریاستونو کې د ځواکونو په شمیره کې د زیاتوالي خبره منظور کړي. د ځواکونو د ځای پر ځای کولو مقصد د نیټو او اتحادیانو ته باور ورکول دي چې د اروپا په ختیځ کې د روس د ارادو په اړه اندېښنې لري. د نیټو د دغو اتحادیانو اندېښنې په 2014 کال کې د یوکرین په کرایمیا سیمه کې د تاوتریخوالي او د اوکراین په ختیس کې بیا د کیف د سواکونو د روسی په لوا بلتون غختونکو ترمنس د جګړو رستو پیدا شوې دي. جان ټیفټ ویلی دی نیټو د جارحیت یو تنظیم نه بلکې یو دفاع کوونکی اتحادیه ده. نوموړي زیاته کړه هغه رد عمل چې نیټو ورلا د وارسا په غونډه کې د وړاندې کولو تیاری کړې ده هغه په 2014 کال کې په کرایمیا او د اوکراین په ختیس کې د شوو حالاتو په وړاندې نیغ په نیغه رد عمل دی. التا کریملین بیا د امریکا په اغه نوی میزایلی پروګراموم نیوکه کړی دی چې په رومانی او پولند کې سه پرسه کیږي. جان ټیف بیا په دې خبره ټینګار کړی چې د امریکا دغه میزایلی پروګرام پر روس د حمله لپاره نه دی جوړ شوی. نوموړی زیاته کړه چې نېټو اوس هم په اروپا او نورو هیوادونو کې د ثبات لپاره یو مهمه اتحادیه ده. د کرایمیا سیمه له روس سره د یو ځای کولو معاملې او د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي وروسته امریکا او د مغربي هیوادونو اتحادیانو د روس له پولو سره د خپلو ځواکونو گشتونه او سارنی زیات کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو په برتانیا کې د ټول پختنی ورستو له اروپאי ټولنې د هیواد وتلو فیصله مخې ته لراتلو سره سم په نړیوال سټاک مارکیټ باندې د خراب اثراتو پریوتلو ترڅنګ د پاوند ارزښت هم ریکارډ ټیټې درجې ته رسیدل دي. په پاوند کې 1.3 یو ډالر کمې راغلي چې د 1915 کال راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. دغه شان په یورو کې هم 1.2% نور کمی شوی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د برتانیې د ریفرنډم اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې ده چې مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
ل اروپای ټولنې د برېټانیې د وتلو فیصلې پس په نړیوال بازار کې برېټانوي پاوند د حکومتي یقیندهانی باوجود په یو ډیر شکلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. د برېټانیې مشرانو ویلي چې د هیواد اقتصاد د نړۍ تر ټولو لوی تجارتي ډلې نه د تللو توان لري، خو د دې باوجود په نړیوال سټاک مارکیټ کې د 2008 کال راهیسې تر ټولو خراب مندی ولیدل شوه. په داسې حال کې چې لندن د یورپ مالی مرکز حیثیت بللو له خطر سره مخامخ دی، د اروپایي بانکونو ونډې یا شیرز د ریکارډ ټیټې کچې ته رسیدلې. د اروپا او امریکا په سټاک انډیکس کې 2.3% نوره کمی راغله چې د جون په 24مه دغه کمی 12% ریکارډ شو. د درجه بندۍ دوو نړیوالو ادارو هم د قرضو له پلوه د برېټانیې په درجه بندۍ کې کمی راوستي او ورته خبرداري ورکړي چې په دې کې نور کمی هم راتلی شي. سټانډرډ اینڈ پور وایي له اروپایي ټولنې د وتلو یا نه وتلو ټول تنا هغه سو چې اوس په نورو برخو کې اثرات تر سترګو کیږي. د ادارې په خبره د ټول پختنې نتیجه کې دي چې د برېټانیې اقتصادي کارکردګي او مالیاتي شوبه باندې خراب اثرات پرې باسي چې د روزګار یو مهمه ذریعہ ده. په داسې حال کې چې په سکاټلند کې زیاتره رای په اروپای ټولنه کې د پاتې کېدو په حمایت کې ورکړل شوې، د سکاټلند د خپلواکۍ په اړه د یوې بلې ټول پختنې د امکان خبره کیږي. سټانډرډ اینڈ پور او فچ نومي نړیوالو ادارو د برېټانیې آئینی او اقتصادي سالمیت ته د ورپېښ خطر خبره کړې ده. بلخوا یوې لویې تجارتي ډلې ویلي چې 40% غړوې له برېټانیې خپل تجارت د بهر وړلو پلان جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو رویټرز خبري اجانس وايي د پاکستان سپریم کورټ خای ډیر زر د هغو 1200 کسانو پر مقدمو فیصله واوروي چې ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اوربلې دي. عدالت ته د خبري جاج اخلي چې آیا پر اختیار هم پوځي د اوریدونکو پر وخت دغه تورونو ته په عین کې ورکل شو بنیادی حقوقونو څخه سرغړونه کړی او کنه. پوځي عدالتونه پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته جوړ شي وو چې تر اوسه یې یو اتیاو کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. د رویټرز خبري اجانس رپورت له عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان فوج وايي پوځي عدالتونه یو اتیا کسان مجرم ګرځولې دي چې پکې اوه اویا ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د رویټرز خبري اجانس په وینا په دې کې لږ تر لږه 20 کسانو په اولسي عدالتونو کې درخواستونه جمع کړي او تور لګوي چې په دوی په زوره جرم منل شوی او دا اوریدونکو پر وخت دوی وکیلانو ته د حاضرې دوه اجازه نه و. په دغه کې د 12 کسانو مقدمه په سپریم کورټ کې، د یو په اسلام آباد های کورټ او شپږو په لاهور های کورټ کې چلیږي. دا اجانس په خبره سپریم کورټ شای ډیر ژر خپل فیصله واوروي. رایټر زیاتوي چې د لس تورنو کسانو له خپلوانو او وکیلانو سره خبرې کړي او دوی دا تور لګوي چې د حراست په دوران کې زورول سوي او د پوچ په عدالتي کاروایي کې ډيري نمګړتیاوي دي. خو اجانس وايي په دې کې کامیاب نه سو چې دغه تورونه له آزادو سرچینو تصدیق کړي او په دې اړه د فوج مطبوعاتي دفتر ISPR ته په لیکلي بڼه کې دغه ټول تورونه ورلېږي، خو هغه له جواب ورکولو انکار کړی دی. دغه فوجي عدالتونه په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د پارلمان له لوري جوړ شوی وو او پارلمان غړو دا دلیل ورکړی وو چې چونکی ولسی عدالتونه مشکوکه ترګرو ته سزا نه ورکوي نو د فوجي عدالتونو جوړولو ته اړتیا ولیدل سوه. یو امنیتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې کچيري یو سړی دیش کسان ووژني نو هم تاسو به دا وایست چې له قاتل سره دی انصاف وسی. د د پوینه انصاف په کار دی برعکس له وجلسو د دیش کسانو سره وسی. پوځي عدالتونه چې کم لاسو کسانو ته سزا ورکړي د هغو وکیلانو رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته د عدالتي کاروایي د کتلو اجازه نستا او نه هم د پوځي عدالتونو د اوریدونکو پر وخت دوی ته د اجازه وای چې خپل موکلانو سره وویني. اژانس د فوج د ویاند جنرال آصف باجوا په حواله وای چې هر قسمه فیصله د یو باقاعده قانوني عمل ورسته اوریدول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د توانایي د پیداوار د ادارې د بورډ آف ډایرکټر مصطفی شوی چیرمن شکیل دورانی ویلي چې په یاده اداره کې د کروڑونو روپو درغلې او بې ضابطګۍ روانې دي چې له وجې د په استعفا ورکولو مجبوره شو، خو د یادې صوبې د توانایي وزیر بیا دغه تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د خیبر پختونخوا د توانای د پیداوار د ادارې د بورډ اف ډایرکټر مصطفی شوی چیرمن شکیل دورانی وای چې یاد ادارې ته د وزیر اعلی پرویز خټک په غوښتنه د دې صوبې د خدمت په غرض ورغلی وو، خو د په خبره په یاد اداره کې د روانو درغلو او بې ضابطګۍ پر ضد د احتجاج په توګه د بغیر تنخوا سوکې پرېخوا. د مشال ریډیو سره په خبرو کې شکیل دورانی وویل چې په یاد اداره کې بې صلاحیت خلکو ته په درنو درنو تنخواګانو نوکرۍ ورکړل شوې چې دې ترخګرۍ ځپلې صوبې سره د پاند زیاته ده.
یو خو سیو تلغو دی چرته د فارماسیټیکل فیکټری کې وو، ایبل فیکټری کې وو، څکه مالو دا انټي بایوټیکس جوړول دوی دا څه کوم ولا غوښته دا خو ایکسپیرینس نشته. په دې چې اډورټیزمنټ کړو کنه نو پای کې لیکلی چې انجینیر به مونږ لګو او چې دا نه ایکسپیرینس دی، چې نه انجینیر دی او نه ایکسپیرینس په پاور سیکټر کې. کورونه پورې تا پیراسټ مال جوړو نن دا ولته کېناسته نو ولې کېناسته ځکه چې اسد عمر سره د چته نوکری کړې وه په انګلو کې. دې نه مخکې چې کاسو هغه به یو نیم لک روپۍ تنخواه به اغسته دې
بلخوا په صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې په یاد صوبه کې تر دا مهال موجوده د تحریک انصاف حکومت د بجلی یو منصوبه هم نه ده جوړه کړې او داوی زیاتې کوي.
دوی سره د بجلی منصوبو برابرول لپاره پیسې نشته. په درې کال کې دوی پرایمري سکول جوړل تو یونیورسټو فنډ دوی بند کړی دی. سیکورټي منیز لپاره دوی عملي قدم پورته نه کړ. دا ډېر عجیب کار شوی دی چې پرایویټ سیکټر ډېر شکل باندې انکرج کوو چې دا د پی ټی آی سره فاینانسز دي. تاسو وګورئ چې په دې وطن کې د اوبونه ارزانه او اسانه بجلی چې دغه اوبونه پیدا کیږي په انګریزي کې وایي دی باندې صرف ون ټایم ایکسپنس دی، صرف یو تیر په دې باندې لګښت دی. هیڅ سوبې ته دا فائدې نه دا قدرتي وسیله بلې سوبې ته په داسې شکل نشته چې په کوم شکل هم سره ده. اوس چې هغه دې موږ جوړ شي او په خپل جوړ شي که ته پرایویټ سیکټر له ورغای نو دې ښکلا به زمون صبح صرف واټر چارجز به موږ ته ملایي.
خو د خیبر پښتونخوا د توانایي او تعلیم صوبایي وزیر محمد عتیف بیا د شکیل دورانی او سردار بابک دغه تورونه ردوی او زیاتوی
دا کم دی د بیکاتګو خبر کوي. دی وخت چې موږ د 66 مګاوات یو انټرنیشنل اشتهار ورکړل او هغه کې د 56 کمپانیو انټرنیشنل کمپانیو چې هغه کې امریکایي کمپنی، چاینیز، کورین، جوینټ وینچر مختلف کمپانی راغلي او دا د انویسټمنټ 200 ارب روپے په فرض کا یو ځای کې داسې د ځابطګۍ روانې یا لکه الکسار روانې نو په موبایل یو انټرنیشنل یو کمپنی 56 کمپانی او 200 ارب روپے 2000 ارب ڈالر د چوکوله لګیل په دغه په دې پروف ته کار کی روان دي تر کوم پورې شکل دوران څه خبر راغی چې رل خپل کلت تک ونی او مشر سړی دې په دغه باره کې نو ډیټیل ځات نه ما
د خیبر پختونخوا په خوانی چیف سکرتر او د وابډا په خوانی چیرمن شکل دورانی وایي چې په پیډو یعنی د پختونخوا د توانای د پیداوار اداره کې د کروڑونو روپو درغلی روانه ده او باید متعلقه ادارې د دې نوټس واخلي
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ایجنسی خلک وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې هلته د انټرنیټ 3G سرویس معطل شوی دی. دوی وایي د انټرنیټ نشتوالي له کبله ځایي خلک په ستونزو کې راګیر دي. حکومت زر تر زره د دوی دغه مسله هواره کړي. د خیبر تر څنګ په یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې هم په دې وروستیو کې د موبایل انټرنیټ 3G سهولت ټکنی شوی دی چې د خلکو غږ یې راپورته کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي دغه سهولت په زر بحال شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسی خلک شکایت کوي چې دلته په زیاتره سیمو کې د 3G انټرنیټ سرویس بند کړای شوی دی چې لامل یې دوی اوس د خپل موبایل ټلیفون له لارې سوشل میډیا د استعمال نه محروم شوی دی او تازه خبرونو او داسې نورو معلوماتو ته رسایی نه لري. په دې حکله د جمرود یو تن منصور پردای مشال ریډیو ته وایي
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره د نورو غو لپاره نور حقوق خاص هم نشته. دا یو حق و چې موږ یو شینه خبرې دو کنه دائم را باندې بند کړای دی. دین علاوه مونږه مختلف جابس په ګورو په غته اپلای پیو کوي ایمیل پی کوو دا سکالرشپ ته پی اپلای کوو بل فارغ یو جابس په مختلف جابس په سرچ کوو غته بیا اپلای پیو کوو نو دا سوره زو شو به خیر لکه ګونګانو کړه وړاند پته شي.
او د جمرود یو تن محمد اکبر پر دی وای د خپل خپلوانو سره د رابطې یو ځینې وړیا ذریعہ وا خو وسره محروم دی
لکه دا یو واحد ذریعہ وا چې دلته به خلکو د خپلو خپلوانو سره کم چې په بهر ملکونو کې وو نو دا هغوی سره به یې په رابطه کوله مفته رابطه و یې سره کوله. نو دغه نیټورک چې بند شوی دی نو مکمل ورسره دا سهولت هم بند شوی دی عوامو ته تکلیف هم جوړ شوی دی.
او یو بل تن حضرت ولی پریدی وویل
نو زه خو یې واقعي ډېر متاثره کړی یم ځکه چې زه اکثر سوشل سیکټر سره تعلق دی نو جاب ما پہ ګورو یا خلکو سره رابطه پہ کوي میل وغیرہ پہ کوي کانټیکټ بالکل هغه کانټیکټ زموږ من کته شوی.
د سیمې خلک وایي چې دغه د انټرنیټ 3G سرویس دوه ونې وړاندې هغه مهال بند کړای شو چې کله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ګیټ لګولو په معاملہ نښتې رامنځته شوې او د دغه شخړې وروسته بیا دواړو خواوو ولسی وګړو په سوشل میډیا یو بل سره تاوده باسونه پیل کړل او یو بل ته بد رد ویل. په خیبر ایجنسۍ کې 3G انټرنیټ سرویس د بندېدو د علت په حق له مشکله په اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اما اړیکو څنګه یو چارواکي خورم علي مهران سره خبرې وشوې نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې کې تکنیکی ستونزه راغلې ده او هڅه کوي چې زری هوار کړو. یاد دی وی چې په دې وروستو کې په خیبر ایجنسۍ کې د 3G انټرنیټ سرویس استعمال زیات شوی دی او په زرګونه خلک یې د یو بل سره د رابطې او نورو مهمو کارونو لپاره استعمالوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
او اوریدونکو اوس هم د روزي ځانګړي لړۍ د ترازو د نن ورځې موضوع دا چې سرسایه ستوای د دې حساب سمره دی او آیا دا د جمعات امام ته ورکول په کار وی او کنه بل چاته هم ورکولې شو. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدای او شتی او ژوندی، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دې نه کم مالیت د یو انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ورباندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دي په هغو باندې صدقه فطر نشته، ځکه د هغو د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا ونیمې تولې سره یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته. او په بعضې خلکو باندې چې هغوی د خدای وسه ورکړې ده شته ده، نو ښه خبره داده چې هغوی ادا کړي. بله خبره داده چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکې؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمای انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري، یو د صله رحمۍ اجر چې تا صله رحمۍ او خپلولي وپالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جومات ملا چېرته شرعي توګه باندې فقیر وي، هغه د نصاب خاوند نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه چې والله دا د جومات ملا دی همدله به یې ورکوم، نه، ته د فقیر او د عام مسکین په توګه یې ورکولی شي، خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، هغوی ته شرعاً دا روا نه دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي چې زه د ده نه به یې والم او بل مستحق ته به یې د ده د خوانه په وکالت سره ورکړم، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډیر لري، نو هغه به یې صحیح ده، مشکله نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه، رپورټونه او زموږ اونیس پروګرامونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واورئ او ویلولئ. اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د احمد شاه زمینه.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان منپال وای د افغان طالبانو اکثر مشران اوس هم په پاکستان کې دي، او که اسلام آباد له کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي، نو په خپل خاوره کې دننه باید دوغ طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال راډیو ته وکړې چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته ویلي ول له زربیاز عملیاتو وروسته افغان طالبان خپل هیواد ته اوښتي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د ورستي جګړې په څیر پیښو د مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمیزو هیوادونو مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه حزب اسلامي په رسمي توګه نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې لستون سر مخ شوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات او هیله ده چې دا خبرې اترې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. د اروپای اتحادیه مشرانو په برسلز کې د دوه ورځنۍ سرمشریز لپاره راغونډ شوی. دا تر هغه وروسته لومړی ځل دی چې تېره اونۍ برتانویانو له دې اتحادیه څخه د وتلو په حق کې رای ورکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین پر هغې ژمنتیا ټینګار کړی چې د اروپای اتحادیه د پیاوړي کولو تر څنګ به له برطانیې سره هم نږدې اړیکې پالي، خو په عین حال کې مرکل دا خبرداری هم ورکړی چې په راتلونکو خبرو اترو کې لندن نشي کولی په اتحادیه کې د خپلې خوښې تګلارې انتخاب کړي. روسای ولسمشر ولادیمیر پوتین به خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کوي. د دوړ مشران ترمنځ به تر هغه وروسته په لومړي ځل خبرې کیږي چې ترکیه تیر کال یوه روسي الوتکه راوغورځول. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي روسی لوري به سبا ټلیفون کوي، خو نوموړي په عین حال خبرداری ورکړ چې د دوړ هیوادونو ترمنځ به د اړیکو رغولو پروسه وخت نیسي. او په داسې حال کې په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو ځورونه او جاسوسي په پراخ ډول زیاته سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا موضوع په دا وروستیو کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راپورته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری دا موضوع په وروستي ځل په مارچ میاشت کې راپورته کړه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، خبرونه ویان احمد شاه زمي، او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.